رنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه اوري زه اسمت څاروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي د تحقیقاتو لپاره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د نامناسب وتلو په اړه د ټولو مرکو د متن غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتونو د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال پرون یک شنبه په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځو حقوقو پخوانیو او اوسنیو چارواکو د مرکو غوښتنه کړې چې له افغانستانه د بې بندوبسته وتلو په پروسه کې ښکیلو. ښاغلی مکال په خپل بیان کې ویلي دوی د روانو چیرونو په ترڅ کې د نتیجې ته رسیدلي چې پنځه تنه مهم معلومات لري چې له افغانستانه د بایډن د حکومت له ناورینه ډک وتل څرنګه او ولې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د اووه نورو د ټپي کېدو او په دغه هیواد کې چې د تروریستانو له لورې کنټرولېږي د څه باندې زرو امریکایي اتباعو او زرګونو افغان شریکانو د پاتې کېدو سبب شو. د ټینګار کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پنځه پخوانی او اوسنی چارواکي باید بې ځنډه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره خبرې وکړي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا شپږ میلیونه له پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو په دې د ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 295000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې ویلې په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیې څخه ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي پوره کړي او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نوې شمېرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. ښاغلی اردوغان هم د خپل سیال له لورې د رایو تر شمېرل کېدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو تر شمېرل کېدو پورې د زغم غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د تروریزم پورټل په نوم څیړنیز اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 122 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې پر اساس دا کسان چې 89 تنه پوځیان او 14 ملکیان دي په دریش پیته بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو پرون یک شنبه رسنیو ته وویل چې په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې ور اوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. په بلوچستان کې وروستۍ امنیتي پیښه د شنبه په ورځ په مسلم باغ کې و چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لشتر لږه شپږ سرحدي ځواکونه ووشل. د پاکستان پوز وای چې په دې نشته کې چې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ شپږ وسلوال حمله کوونکي هم ووشل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک په نوم ډلې په غاړه واخیست. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکی د سپای پاسداران ځواکونو له خوا د دوغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دوغو لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازی او حقیقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د پوینا دغه کسان د سپای پاستاران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول. د ترکیې د اپوزیسیون مشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان استیسیال کمال قلشدار اوغلو نن دوشنبه وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. داسې ښکاري چې په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي ګټلې او د ترکیې د قوانینو پر اساس په دې صورت کې باید د می په 28مه نیټه د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. قلشدار اوغلو نن سهار وختي د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل کملت د بل پړاو انتخاباتو غوښتون کوي هر کله یې کوي. په همدې حال کې د ترکیې د انتخاباتو د عالی شورا رئیس نن سهار وویل چې د سکم 2.5% شمیرل شویو رایو پر اساس اردوغان 9.9% او قلشدار اوغلو 4.9% رایې ګټلې دي. خو یو ساعت وروسته د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولو راپور ورکړ چې په 1.5% شمیرل شویو رایو کې اردوغان 9.43% او سیالی قلشدار اوغلو 4.99% رایې خپلې کړې دي. له بلې خوا ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د ده د رایو شمیر به نور هم زیات شي. د چې په انقره کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ په مرکزی دفتر کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل اوس هم تر خپل نږدې سیال لږتر لږه 2.6 میلیونه رایې زیاتې لري. باور لري چې د ټولو رایو د شمیرلو په پای کې به دا توپیر نور هم ډیر شي. خو وروستي راپورونه ښیي چې د اردوغان د رایو فیصدي یو څه نوره هم کمه شوې ده. کتونکي وایي چې دا له 20 کلونو وروسته لومړی وار دی چې رجب طیب اردوغان له سختې ننګونې سره مخامخ کیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې اوبوته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ټویټر پاڼې ښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو 2 کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په 2021 کال کې شمیر 48% و چې په 2022 کال کې هغه 80% ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 4.9 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر په وروستیو کلونو کې بېساری زیات شوی د تر ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ککړې شوې دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تل ته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشری بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون خوځل شوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تیرونه په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشری بحرانونو او طبي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل هم د اقلیم بدلون دی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د خبرونه په دوام کې نیمه نری پروګرام او درسي ساعت وړاندې کیږي
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه میومنه
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي
رنا ده په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي د وازی رنا نه چې هر یو ورځ په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي د دې په چیر په زورګونو نجونه د خوندي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي کله چې طالبان د دوام ځل لپاره وخت ورسېدل د وکمنې په پایل کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ خوندي وټړل د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د خځو پر کار له باندې سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د خځینه او پر مخ باندې کړی پانتونونه په داسې وخت کې وټړل شول چې پاک سره پانځیو کې دینجونو آزموینه وي لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو منه کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي ماسله رڼا چې خپل پانتون او ولایت نوم نه مشخصه وی وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي مګم زین انجنې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه بخلاص شي زه به وشم کولای پانتون تلار شم زه به درس ولې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هله لرم هغه ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې د خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي دومره انتظار ورسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې په دې هله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هله به ته هغه ستاسو شي مونږ دومره په درسونو کې غوډار شو وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند راتلونکي د پاره درلود مګم هغه هر څه ختم شو هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې بدوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله من پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت پیژندل شي د یو څل لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسی اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلې ته چې وګوري دا هیڅ منطق نه مانی.
د مینې حسن زی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستي آزموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورید. نوموړی وایي چې په دې دومره باد سر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د